প্রবল। السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان او امریکایي لورې راتلونکو نه بیا دوه کې سره کینی د خبرو اجنډا یې څه ده؟
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي تشویشونه کوم دی لری سي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پریښودل سي.
د طالبانو حکومت ته دا خبرې اترې او لید کاته څومره ګټور دي؟
دا اړه لري په طالبانو باندې دوی څه لاسته راوړنه لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي یا څه برنامه ورته جوړ کړی ده.
سر له سبا په لاسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ ویش پیلېږي خو کابل کې دا بهیر ولاړ دی او خلک په تمه.
موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډېر ستونزو سره مخ یو، خو زر تر زره شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
دا خو دولت په دې اړه باندې باید قوي ګامونه پورته کړي څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
د طالبانو د حکومت د سلو ورځو په مناسبت له ذبیح الله مجاهد سره ځانګړې مرکه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو، خو اوس می همکار اجمل ان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
په کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي دي. متحده ایالات وایي راتلونکي اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. او د بشري حقوقو د څاري د روايي د بلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کروالو او پناهغښتونکو په وړاندې د بشري حقوقو جدي سرغړابې وي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي. ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي پر دې دینی عالمانو د برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه ریګي روان کې هغه مهال وشو چې دا دینی عالمان له مدرسې څخه کورونو ته روان وو. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. متاسفانه دا پیښه شوې. نن د کاپیسا ولایت چارواکي هڅه کوي چې عاملین پیدا او قانون او محکمې ته یې وسپاري. پر دینی عالمانو د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کاپیسا چارواکو د وژل شوو او ټپي شوو دینی عالمانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییز خلک وایي چې وژل شوي او ټپیان شوي دغلته د یوې ځایي دینی مدرسې استادان وو. تیر کال د کاپیسا د دینی عالمانو د شورا مشر هم په یو برید کې وژل شوی وو. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، پر کاپیسا سربیره له ځینو نورو ولایتونو څخه هم پر یو شمېر دینی عالمانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د ډېرو دې بریدونو انګېزې معلومې نه دي. متحده ایالات وایي راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي، د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست کوي. ښاغلی پرایس زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملو ګټو په اړه بحث وکړي چې د ده په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشري مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغه افغانانو د ایستلو مسایل به پکې شامل وي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورټ تخنیکي ستونزې لا نه ده حل شوې، خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ د ویش لړۍ پیلوي. په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډېدلی چې سبب یې چارواکي تخنیکي ستونزې ګڼي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورټ عمومي رئیس علمګل حقانی نن په یو خبري کانفرانس کې که څه هم دا چې کله په کابل کې د پاسپورټ د ویش ځنډېدلی بهیر بیرته پیلېږي څه ونه ویل، خو د خود یادونه یې وکړه. ویل
د دې هیڅ نشي ویل، کېدای شي په یو ورځ کې حل شي، کېدای شي یوه هفته ونیسي، او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې بیا موږ اعلان کړو.
کاپیسا، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورټ د عمومي ریاست د مسؤلینو په وینا سر له سبا پکې د پاسپورټونو د ویش سنډیدلې بهیر پیلېږي. په وو نور ولایتونو کې لا د مخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یې وطرح تایید کړې. د طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په وینا د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې غونډه د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره د ټاکل شوي هیئت طرحه تایید شوه او دنده ور وسپارل شوه چې ولایتونو ته ولاړ شي او د ځنګلونو د پرې کولو لپاره عملي کار پیل کړي. د دې طرحې یو ټکی دا یاد شوی چې د ونو د پرې کولو لپاره په برقي ارو بندیز د بشری حقوقو د څار اداره وایي د بیلاروس او پولند ترمنس په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناهغښتونکو پر وړاندې له بشري حقوقو جدي سرغړونه وي. دغه سازمان ویلي چې بیلاروس او پولند دواړه مسولیت لري چې د نورو مړینو مخه ونیسي او پر پوله خلکو ته د بشري مرستو د رسولو زمینه برابره کړي. او روسي خبردار چې د انرژي د بایو د ټیټولو لپاره د متحده ایالاتونو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایدن د هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته 50 میلیونه بیرله تیلو د رایستلو امر کړی. دا پریکړه له برتانیا، چین، جاپان او شمالي کوریا سره د همغږۍ په اساس په پام کې نیول شوې ده، خو د امریکا له دې پریکړې سره سره پرون په بازار کې د خامو تیلو بیه کې په 3% زیاتوالی راغی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندي ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل د دې خبرو منځپانګه ده. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ دا دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. دا خبرې به تر ډیره پر څور ټوله وي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ستونزو ډیپلوماټیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه. راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د دوه اونیو لپاره دوحې ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه ښایي دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې د طالبانو سره په عملي ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبري وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویست له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوه اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د هغو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړی توپی
د خغلی ویست د دې سفر یو بل موخه ل خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپل راپورته شوي ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبرې ګټورې وبللې. وایي دوی یې د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې تشویشونه چې کوم دي هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پرېښودل شي. د اقتصادي مسایل هم حل کې تر ډېره او دوه مدارسې د ډیپلوماتیکو تعلقاتو او بنیاد به کېښودل شي او دا به تقویه شي. دا د دواړو جهتونو په ګټه تمامېږي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپلو ملي ګټو په سر کې بولي د دې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان نور هیڅکله د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوسمهال داعش، خراسان څنګه د افغانستان خپلو شریکانو او د خپلو ملي ګټو لپاره ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نیټ پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې له خپلو متحدانو او شریکانو سره ګډ کار کوي څو داعش مالي سرچینو ته له لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او دیټلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګرو نومول او تر خوای د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوملاړې کې ځای کړي دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعش ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان که څه هم د دې ځواکونو کره شمېر نه ښیي، خو زیاتوي دوی هیله مند دي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لمن ور ټوله کړي.
و موردل چې راتلونکو نه په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. لترهګری سره مبارزه بشری مرستې د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندې ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل له افغانستانه د دوه خبرو منځپانګه ده. دا خبرې به طالبانو ته څومره مهمې وي او څومره به دوی وکولی شي چې دې لیدو کتو کې د امریکا او لویدیځ ملاتړ خپل کړي. همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات او د چارو لکتونکو عزیز الدین معارج نه کړي.
دا اړه لري په طالبانو باندې چې دوی څه لاسته راوړنې لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي یا څه برنامه ورته جوړه کړې ده، کومه پالیسي دوی مخې ته وړي، مثلا په دې کې بهرنۍ او کورنۍ پالیسي څه شی دي، تر کومه حده پورې هغه ته ډاډ ورکولی شي، تر کومه حده پورې خپلې ګټې او د امریکا ګټې تشویق کولی شي. په معمولا په مذاکرات ډیپلوماتیکو کې او نړیواله کچه باندې چې بل هیواد سره د بندوال حقوق په بنیاد باندې سره کیمیا تعامل په بنیاد باندې دا یوازې څنګه ده چې اتمن دغه نه به ته خواستې ولري زارې ورته وکړي. که چیرې خپلې ګټې په پام کې بیا هم نیسي، د مقابل لوري ګټې هم په پام کې ونیسي، دا یوازې څنګه ده چې دغه دې کې ګټې لرم دا به ماته پولیسي هغه سره نه مني، ته به خامخا دغه ګټې خپلې ګټې او دغه ګټو سره ډاډو تضمین وکړي.
بله ماره سب څو طالبان مثلا طالبان د غراتون کې ونی چې خبرې پیلې له امریکایي لوري سره، طالبان باید له کومې تګلارې نه مختلار چې د امریکایانو یا په مجموع کې د لویدیز پام د ځان د ملاتړ لپاره وروړي.
لومړی قدم کې دی به زر په زر یو مومي غونډه راوغواړي او د خلکو استازي سره کېنی، د خلکو د استازي په موجودیت باندې یو ستراتیژي جوړ کړي او پروګرام امریکا ته جوړ کړي چې دوی څه ترغواړي، څه به دوی سره وکړي، څنګه اړیکو سره جوړ کړي، څنګه امریکا نه مرستې وغواړي، او که امریکا چېرې ملامتې ګناګاري به دغه ته سره کړه او سزا ورته او څنګه درخواست یې د محکمې وسي. دا ملي مشروعیت به دی واخلي، که چېرې د کورنۍ مشروعیت ولري په نړیوال سټیج کې دوی کولی شي په ډېره ښه کچه باندې خبرې وکړي، ځکه ملت دا څه تو باندې دي که دوی اوس هم د طالب په نوم باندې لا څه مخکې دوا کې یو قرارداد کړی ده، یو پروتوکول یې کړی ده، که څوک یې پلکې کړی نه پلکې ملت پر کې مسؤلیت نه لري، او نه هغه پروتوکول یا هغه تړون دی رانه ول جرګې کې کېنه نه لوی جرګې کې چې مشروعیت ملت نه واخلي. نو دا یو استزاري حالت اول نو په لومړی سر کې ولې طالبان واشنگټن ته نه ځي او امریکا کابل ته نه راځي، په دوا کې ولې سره کېږي؟ دا خپل یو پوښتنه سوال دوا خپل یا قطر د امریکا لویه پیاستی ده، ستراتیژي د امریکا مغرب خلیزال لري کې تایم وس راځي، پاکستان مجری هوا ثاني لري کې د قطر هوا روانه کې
دا پالیسی او تګلار د امریکا تاسو د افغانستان په ګټه بولي او کنه فکر کوي افغانستان ته ګټه نه رسیږي، ګټه هم د سیمه هوادونو قطر او دغه هوادونو ته رسیږي.
څنګه خپل کورنۍ کارخانهګي تر سره نکوه او موږ خپل پروګرامونه لرو د موږ په تاوان د معمول په نړۍ دنیا کې په بحراني حالت کې په جګړو حالت کې خيار هوادونه او خيار ملتونه ګټه پورته کوي.
همدا اندېښنه امریکا هم څرګندوي چې په افغانستان کې ممکن بیا نړیوال ترهګر د پښو ځای پیدا کړي. طالبانو ته هم په ظاهر همدا موضوع تل امریکایان مخته کوي. فکر کوي امریکا به د دوی په خبرو کې همدا د ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي او کنه امریکا نورې غوښتنې هم لري چې له طالبانو غواړي ترلاسه کړي؟
ظاهرا خو همدا څه وایي، مبرا به څه حقیقت دغه ملت او حقیقت دغه لوبه خپله امریکا پل کړې ده، امریکا هم دغه لوبه مخته بیایي، که داعش راځي که نور ترهګر ځي که دوه که یو ترهګر ډلې دي، دا ترهګر ډلې بدون ملاتړ نه بدون پیسو مهماتو وسلې نه هېڅ شی نه شي کړی. د افغانستان کې هم که ګاونډیان د موږ پاکستان ایران وایي چې موږ افغانستان سره دوستي کوو محبت کوو دا کوو، دغه وسله ټول د همدوی نه راځي. افغانستان کې چېرې فابریکه موجوده ده؟ که دغه طالبان وایي چې مثلا موږ په خپل لاس باندې جهاد کړی د اودام کړي فلاني کړی او توپک چې ده په اوږه ده پردی ده، دغه لوبه پردی ده، خپل امریکا ډیزاین کړی ده، امریکا طالبان راغواړي او هدایت ورکوي په دوه کې د نوي پروګرام د نوې لوبې لپاره.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي عزیز الدین معارج و چې له لندن یې ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لاسو نورو ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سبا پیلوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي رئیس عالمګل حقانی نن په یو خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د پلازمین ستونزه به هم ژر هواره کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکندی، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت عمومي ریاست د مسولینو په وینا سره له سبا به پکې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومی رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې یاد ولایتونو کې ټول تخنیکی وسایل او کارکونکي د پاسپورتونو د ویش چارو ته چمتو شوي دي. په دې سره له پلازمینې کابل پرته د هغه ولایتونو شمیر ولسته ورسید چې د پاسپورت د ویش لړۍ پکې پیل شوی. خو د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د کابل پاسپورت ریاست د فعالیت د بیا پیل په اړه وویل تخنیکی ستونزې لا نه دي حل شوي او معلومه نه ده چې په دې ولایت کې به تر کومه د پاسپورت د ویشت چارې ځنډیدلې وي.
د دې هیڅ نشي ویلای کېدای شي په یو ورځ کې حل شي، کېدای شي یوه هفته ونیسي، او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې بیا موږ اعلان کړو.
د پاسپورت عمومي ریاست تیره اونۍ اعلان وکړ چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکی ستونزې لري، نو ځکه خو په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر د څو ورځو لپاره ځنډوي. خو د کابل دوه تنه اوسیدونکي محمد داود او شاولی هیله لري چې یاد تخنیکی ستونزه ژر تر ژره حل شي. دوی وای پاسپورتونو ته جدي اړتیا لري.
دغه د پاسپورت په اړه موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډېر ستونزو سره مخ یو او خلک د مشکلاتو سره مخ دي که په دغه اړه موږ ته معلومات راکړي او زر تر زره شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د پاسپورتونو په اړه باندې چې دی موږ ډېر زیات ستونزه کیو، مشکلات کیو. د تخنیکي ستونزه باید هوار شي. دا خو اوس دولت دی، دولت په دې اړه باندې باید جدي او قوي ګامونه پورته کړي څو د خلکو ستونزې هوار شي.
خو د کابل د پاسپورت مسؤلین وایي ژر به د کابل پاسپورت ریاست ته د بایومیټریک نوي وسایل واخلي او د پاسپورتونو د ویشت ځنډیدلې بهیر به بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست مسؤلینو له خلکو غوښتل چې د پاسپورت د اخیستلو په موخه د قانوني اسنادو پر بنسټ په اړوندو ولایتونو کې د پاسپورت ولایتي څانګو ته مراجعه وکړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی یو وار بیا حق آوازې رد کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوي کتابچې ختمې شي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 پاسپورتونه د پاسپورت ریاست او شپږ سوه زره چاپ شوي نور له هغه کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د پیل له بهیر سره سم له 300,000 ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې له دې درکه دوی نږدې 1,500,000,000 افغانۍ عواید کړي. د اګست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ.
زموږ خاطله ازادي راډیو نه اورې. د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې. دې ترڅ کې طالبانو خپل سرپرست حکومت جوړ او لسیمې او نړۍ سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړې، خو لا هم طالبان په رسمیت نه دي پیژندل سوي. ولې همدا او ځینې نورې پوښتنې په مرکه کې زموږ همکار احمد شیبر د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد نه کړي.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتونو غړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط چې دي ملګرو ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې دی رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي، هغه په ځای کړی دی. غټو ځان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار واردې ځینې نور ممکن په پسې شاتو غمنه کوي رسمیت پیژندلو نه. دا نو د دې حالت سره موږ نه وی د اشغالګرو له مقابلې نه راوتل یو، او به خامخا له خپل وقدي او مشکلات لري له موږ سره د قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه پیژندل.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډېر زیات دې ته ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په وروستیو کې په امریکه کې ویل چې افغانستان دې ته اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډېر ضرورت لري چې موږ ډېر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شیان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت رسمیت پیژندلو د جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، افغانان هم دې ته ضرورت لري چې نه جګړې راوتلې دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، له ډیپلوماتیک لحاظه د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوجانبه ضرورت.
وبخښئ مجاهد صاحب، وبخشي ک افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به پر رسمیت وپیژني دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري ترمنځ به موضوع پات نه شي او تاسو فکر کوي څومره اټکل کوي چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني
افغانان انتظار نه کوي موږ خپل تلاش ټول کوو دا اوس هم له نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کوي نه کوي خو رسمي ده هیوادونو سره تعامل هم ستوره زو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران د عزیز موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده راکړه ورکړه امکان لري او تجارت هم روان ده هغه سې تر ډېره حده پورې حالت نورمال سوي دي او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري زه فکر کوم چې هڅه روانه ده دواړو خواوو نه
څومره وبخښه څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني څومره وخت نور
وخت زنه سم اټکل کولای خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې په ملار کې پاتې دي یا د بهانې په توګه استفاده ځینې کیږي دا حل شي دا ستونزې لارې لري شي او د تزمین نظر مساعد شي افغانستان د نړۍ د سره یو د سیوات شي باور کول لري او په بل اړخ باندې یو تعامل وسه
ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویلي دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو او سش کال تر اوسه پورې د داعش حمله تر 310 زیات شوې ده او یا داعش ته منسوبې حمله بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه ده
او موږ دلته په افغانستان کې یو هغه تهدید ځکه نه بولو چې دوی ملوي ستونزې نشي جوړولای او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېتو علتونه معلوم دي او غیر علتونه منطقي
مجاهد صاحب یو څو پمنډه پښتنه د القاعده شبکه مشر ایمان زواهر چیرته ده
مختنه معلمي صاحب چیرته وي
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو تاسو کله ور سره کتل دي
نه بعد له 2001 نه موږ یو سره کتل نه دي سوي او په دې باندې خبر سوي صاحب کوم ځای کې اوسې
تاسو په مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي
او دا کومه ماټکل ده چې بعد له 2001 نه ستلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله بد دوی توان رضوان فرصت کم سو په ځان کې اته هیڅ نست تکل نجادي په لواز باندې په لواز او د تیرې له اړخه دي په تاسو په ځندل کې خپل عربي هو تعولاتو د تمرست وکړ چې خپل وادون ته لاړ
نو دا دي وادون ته نس او بخښي متاسب ده د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي
هغه زموږ معلومات د سیف تعداد د دوی غو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډیر وزه په لسو 2000 د لسم کال غل باندې 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وزه په لسو ډیر او څنور بیا متوارث انا اصل وته کړلې خبر
امیر المؤمنین چیرته ده ملا حبت الله اخون
هغه په کندهار
د یو په برخه کې ځینې وزیر ځینې کسان وای چې هغه نشته او ځینې کسان نورې اوازې خبرې په افغانستان خو د اوازو وطن دی ولې طالبان له غسر مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخون سره چې اوازه خبره شو د سیمه مرکه خبره شو
او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی او ډاډ ورکو هیوادوال ته څنګه په هیواد کې ده دا اوس د حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي تیر ورځې فرمان مخترا ورسید او په سره پاړی
خبرې نه کوي وینا نه کوي تاسو ور سره په لاند وختو کې کتلی
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پرم زمينه مساعد دي په شنو وي ته نن ورکو سره ژوندې ده فلجي ده او د حکومت واګي
او وبخښه نو ولې زمينه نه ده مساعد افغانستان خو امن دي
طبعا ځین ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ته ان شاء الله کېږي چې زمينه مساعد
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وو د طالبانو لر اتاک سره رسنۍ هم له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ شوي دي په کونړ کې هم خصوصي رسنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ډیر کارکونکي ځواب کړی دي
پرویز سرګند په خوا په کونړ کې د بیلابیلو انزوریزو او غږیزو رسنیو سره کار کړي خو اوس د مرکز صداباد اړوند د نوابات په بازار کې د سرک پر غاړه موچی توپ کوي هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خبریالۍ دند پریخي او اړ شوی چې د خلکو شلیدلې سپلی او بوټان وګنډي
د تیرو اتو کالو راهیسې مې خبریالۍ کوله د بیلابیلو رسنیو سره مې کار کړی دی مثلا دنیای نو رادیو ټلویزیون غرغښت رادیو ټلویزیون پیوستون رادیو ټلویزیون ازمون رادیو بدلون رادیو د ډیر نور رسنیو سره می کار کړی دی. اوس چې په هیواد کې دغه ډول بدلون رامنځته شوی دی ورسره په څنګ کې زموږ وظیفې هم له منځه تللې دي. اوس دلته په اسد آباد ښار کې موچتوب کوم، چپړې ګنډم، بوټان ګنډم، دغه تناستم.
دا یوازې پرویز سرګن نه دی چې د مالی مشکلاتو په وجه د خبریالۍ او رسنیو کارونه پرېښي، بلکې د هغه په څیر نورو زیاتو خبریالانو د خلکو پر ستونزو د خبرونو جوړولو او چارواکو ته د هغوی مشکلاتو رسولو پر ځای په بازار کې نور کارونه پیل کړي. دوی اوس له نورو هیله لري چې د بیروزګاری او بد اقتصاد حالت غږ یې پورته کړي. احمد وارث نبیزاده هم ډیر کلونه خصوصي رسنیو سره بیلابیلې دندې ترسره کړي. وایي د اقتصادي ستونزو په سبب یې دنده پرېښوده. په لومړۍ ورځو کې د تازه ترکاریو پلورل پیل کړل، خو په کې د تجربې نه درلودو په وجه به یې د ګټې پر ځای تاوان کولو.
خو اخر د یو بل ملګري پر مټ مې چې هغه د اسد آباد بازار کې اتاق لرو، او ماته ویل چې کرا زه پرې کوم او راشه دغه اتاق کې، زه به یو څه چانه قرض او دات واخلم. پرنټر او سکینر راته واخیسته او کمپیوټر مې خپل و. نو راغلم او په بازار کې مې د کار روزګار شروع کړ، خو بیا هم د نش نه خدای شکر الحمدلله بس یو څه دی لاس ته راځي. کله ناکله داسې هم وي چې سوم تر لاس نه کو، خو بله ورځ بیا داسې هم وي چې د ډېرو ورځو کار وکړو.
د ښکلا راډیو د ادبي پروګرامونو چلوونکي عبدالوارث سیرت وایي په کونړ کې څلور خصوصي اف ام راډیوګانې شتون لري چې نن سبا اقتصادي وضعیت ډېر کمزورې دی، او که څوک یې لاسنیوی ونه کړي نو امکان شته چې د هیواد د نورو راډیوګانو په څیر په کونړ کې هم د خصوصي راډیوګانو دروازې وتړل شي. دوی له طالب چارواکو او نړیوالو ټولنو غواړي چې ورسره مرسته وکړي چې تر څو نورې رسنۍ ونه تړل شي او کارکوونکي د دندو او وطن پریښودو ته اړ نه شي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوي دوی هڅه کوي چې د نورو بنسټونو تر څنګ د خصوصي رسنیو ستونزو لپاره هم د حل لاره پیدا کړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په دغه باره کې مونږ ټول خبریالانو ته ډاډ ورکو، خاص کر د کونړ چې کوم خبریالان دي یا کوم دغه کارکوونکي دي چې په دغه مشکلاتو کې به ان شاء الله امارت اسلامي دغه هر قسم امداد کوي او هر قسم د مشکلاتو د حل لپاره به تلار ګوري.
په افغانستان کې د رسنیو د بنسټونو په وینا چې د نوي تحول راته ګوړاندې په کابل او ولایتونو کې په لسګونو شخصي تلویزیونونو او په زیات شمیر کې راډیوګانو فعالیت کولو چې پکې ګڼو کسانو ته د کار کولو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه، خو د اقتصادي او نورو ستونزو له امله د ګڼو دروازې تړل شوې او نور هم د تړل کېدو په حال کې دي.
ستاسو له پیغامونو
من ولایت ته ناوی د ولسوالۍ ته خبره کوم. د ازادۍ د راډیو ته دا خواهش دی چې زموږ غږ په لوړو چارواکو طالبانو پورې ورسېږي. نو د ناوی ولسوالۍ کومه ګناه کړې ده چې دوی نه یو څک اوبه ورته راایله کړې دي؟ بندې مو وچوسې، د کورو بندې مو وچوسولې، په وطن کې د چفنګ اوبه څک نه لرو، درخت درختې مو ګرد وچوسولې. هغه مرستې خو چې را کوي، هغه مرستې خو مشرو هغه خو پر نام سړي مرسته ولا کېلدلی دی، یا شی ولا کېلدلی دی، که د چا دیوان نړېدلی دی، که د چا کور نړېدلی دی، که څوک خراب شوی دی، چې مو نه دلدلی. فقط دا قدر وکړي چې دا قدر اوبه دي موږ سره کې، چې موږ د چفنګ اوبه نه لرو، موږ د چفنګ اوبه هم دي وخوري. السلام د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کنه ګلدین تاثر په اړیکه کې ما د زړه کومې سلامونه وایم. بعد د سلامه مې درخواست دا دی چې د افغانستان خلک چې د کم تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي، د تورخام د ګیر تلاسه، د سپین بولتک د ګیر تلاسه، هلته خو لبی هم ګزاره کېږي، خلک جلوسونه وباسي، دې هم څه ناسه لار ګزاره حال خلاصه شي. خو د تورخام په ګیر کې چې په کاکونو کې جنازې پرتې، څوک لار نه ورکوي، تګ راتګ ورته ډېر سخت دی. د افغانستان کې هسپتال دی، دغه هسپتال پکې نشته دی، ډاکټر پکې دی، هغه لاړه دوایانې پکې نشته دی، وسایل پکې نشته دی. پردي ممالکو ته مشتاقه دي، او بیا دومره ظلم سره کېږي چې مریضان نه پرېږدي، د مریضانو سره پیوازان نه پرېږدي، تر دې پورې چې هغه ماشومان چې تیخوري هغه هم نه پرېږدي. ډېر ظلم د افغانستان خلکو سره واندی، دومره خلکو چې افغانستان په لاس کې نیولی دی، خو د خپل مقصد دپاره پکې وخت یې تېر کړی. کړی چې خپل مقصد یې برابر شوی دی، بیا افغانستان پرېښې د افغانستان خلک یې پرېښې او بیا چې وتیږي خو د افغانستان خلک د پردۍ مساقیونه نه دي خلاص کوي. دا مریضان چې دا په زړونو خلک د تورو خاورو سره خاوري کېږي، دا د چا د لاسه، دا د دغه ډیورنډ د څخه دغه ظالمان د لاسه. دا وسلام له دې چې زموږ دغه پیغام نشته چې په سیمه کې ونیول
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې کیږو. څلور نیمې بجې دی. اجمل اند سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي.
په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي پر دینی عالمانو دا برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه ریګي روان کې هغه مهال وشو چې دا دینی عالمان له مدرسې څخه کورونو ته روان وو. متحده ایالاتو ویلي چې راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورټ تخنیکي ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټونو ویش پیلوي. په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډیدلی دی چې سبب چارواکي تخنیکي ستونزې ګڼي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یې یوه طرحه تایید کړې ده. په دې طرحه کې د ځنګلونو د ونو د پرې کولو لپاره د برقي ارو پر کارولو بندیز لګول شوی او د سرغړونکو پر مجازات ټینګار شوی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د بلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې له بشري حقونو جدي سرغړاوي رامنځته کړي. او د انرژۍ د بیو د ټیټولو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایدن د هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته د 50 میلیونه بیرل تیلو د رایستلو امر کړی.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورځې سپورتي خبرونه اورو. ورپسې هم د ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
په کابل کې د پینګ پانګ د 50 لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د پینګ پانګ فدراسیون مشر جاوید شریفي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د 420 روغتون، د کابل د پولیټکنیک پوهنتون، د افغاني سرې میاشتې ټولنې، د رڼا خصوصي پوهنتون او د ښوونې او روزنې پوهنتون د کلبونو لوبغاړي لوبېږي. نوموړي د دې سیالیو د جوړولو موخه د کابل د تنکیو ځوانانو او لویانو منتخبو لوبډلو ته د غوره لوبغاړو انتخابول یادوي. د پینګ پانګ فدراسیون د مشر په وینا د سیالۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنې په کوربتوب او د افغانستان د پینګ پانګ فدراسیون په مرسته جوړې شوې چې څلور ورځې به دوام وکړي. په کندوز ولایت کې د سیجان پوهنتون او قابان لوبډلې ترمنځ لوبه سیجان پوهنتون وګټله. د کندوز ولایت د بدني روزنې او سپورت مشر محمد قیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د کندوز په ورزشي لوبغالي کې وشوه چې 1-0 په وړاندې د سیجان پوهنتون د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. نوموړي وویل دا سیالۍ د 11 لوبډلو ترمنځ د لیګ په سیستم پیل شوې او هدف یې د فوټبال وده او د کندوز ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول. د کندوز د ورزشي امریت د مسول په وینا د سیالۍ د لړم یا عقرب میاشتې 15 پیل شوې او په راتلونکو ورځو کې به هم دوام وکړي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته د قطر تیاری. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ به د نومبر میاشتې له 11 نیټې پیل او د ډسمبر تر 13 نیټې پورې به په قطر کې وشي. دا لومړی نړیوال جام دی چې په منځني ختیځ او یو عربي هیواد کې کیږي. همدا ډول دریم ځل دی چې یو آسیایي هیواد د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب کوي. لومړی ځل په 2002 کال کې جاپان او جنوبي کوریا د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب وکړ او د 2013 کال د نړیوال جام کوربتوب بیا روسیې کړی وو. د فوټبال د نړیوال جام به دا وروستۍ دوره وي چې 2 لوبډلې پکې ګډون کوي. د 2016 کال او له هغه وروسته نړیوالو جامونو لپاره 48 لوبډلې په پام کې نیول شوې دي. په قطر کې اوس د 2022 کال د نړیوال جام لپاره تیاری روان دی او ویل کېږي چې 4 لوبې به په 2 لوبغالو کې وشي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. لوستي او فعال ځوانان د یوې ټولنې پانګه ده، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې ښکاري چې افغانستان خپله دا پانګه له لاسه ورکوي. ډېر لوستي او فعال ځوانان له هېواده لاړل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبان حکومت که څه هم څو ځله دا خبره کړې چې ځوان کادرونه دې له هېواده بهر نه ځي او وطن ته د خدمت لپاره دې پاتې شي، خو دا ځوانان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت مقررۍ ښیي چې دوی ته په حکومت کې ځای نشته او یوازې هغه کسان ګمارل کېږي چې د دوی د خپلو لیکو خلک وي، که څه هم مسلکي کسان نه وي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښت، خو دوی د دې باور د رامنځته کولو لپاره چې ځوان کادرونه په هېواد کې پاتې شي څه کړي په دې اړه خبرې ونه کړې. دا چې ډېر لوستي او فعال ځوانان له هېواده تللي او دا لړۍ لا هم روانه ده، که دا لړۍ همداسې دوام وکړي پایلې به یې څه وي او څه باید وشي چې ځوانو کادرونو ته د کار او پرمختګ داسې باوري فضا رامنځته شي چې دوی په هېواد کې پاتې شي او کار وکړي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان استاد حامد عبیدی،